احمد شبريم دا سجي رادو پدي خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. افغان چارواکي دا کوي چې کندهار کې طالبانو په لسګونو ملکان له خپلو کورونو ایستلي او وژلي. قضیه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له بیان میرویس کنجي سره شریکه کړې.
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویستلي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شوې.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانیستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې سلو ټنو ته ورسېږي.
دا سادیا و اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او یو شمېر نور مطالب هم تر څلور بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي فیصد سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. تاجکستان وایي تیار دی چې د افغانستان څخه د اوښتونکو څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالات او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده نن ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات سي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په خاتون سیمې کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل سوي دي. د ابراهیم زاده په خبره په وروستیو کې په یولس الوتنو کې یو زره شپږ سوه افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته وښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولې چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویان میرویس تنگزي نن جمله ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل.
دغه لومړنۍ اطلاعاتو پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي. اسناد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح دا کار د غچ لپاره ام وژنه بللې او نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې اکثر اب قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلک چې له دولت سره په خواخوږي توران وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د طالبانو تر پرونۍ ادعا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دغه ادعا درواغ بللې ده. کله یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي تیره چهارشنبه ویلي وو وسلوالو طالبانو د څلور سوه شلو ولسوالیو د مرکزونو له جملې تقریبا پر نیمایي هغو ولکه ټینګه کړې ده. خو د افغانستان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانې جګړې له کبله ګڼې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. په ایران کې د مظاهرو پر اتمه شپه یو بل تن هم وژل شوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. د IRBIB په نوم د دولتي نشراتي ارګان د ویب سایټ د راپور له مخې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګزار او شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهره چانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. له خوزستان څخه وروسته دغه مظاهرې د ایران نورو سیمو ته خپرې سوې. په ایران کې داسې سخت وچکالي ده چې په تیرو پنځوسو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. دې مسئلې د اوبو رسولو کمزوری سیستم اغېزمن کړی چې د ایران کرنه یې هم زیانمنه کړې ده. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني چاکونو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دي پرون په یو بیان کې د روسي چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسي حکومت ځینې ژورنالستان، د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه، د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ، د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرند کیوبا پر دفاع وزیر او د ځنګړو ځواکونو پر قتی د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر الوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورنیو چارو وزارت اړوند د ځنګړو ځواکونو پر قتی دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغو بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځنګړو ځواکونو پر قتی پورې اړوند هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي اوسیدونکي او کمپنۍ له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل سول. د مسابقو تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستې مراسم څه باندې نیم ساعت مخکې پیل سول او په هغه سټډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای سي تر زرو لږ کسان حاضر وو. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان سو، د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو پر ګډون بندیز ولګاوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد شوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځانګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه شوې وه چې د 1915 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسؤلیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب شوې وه. د پریکړه لیک دغه مسوده د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلو 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې روسیې او چین رایه ورکړه او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولې شي. احمد شیبر هم د ازادي راډیو په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چاري شمشاد ستران مختوړي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبان په سپین بولدک او د کندهار په جنو نورو سیمو کې په لسکونو کسان له کورونو ایستلي او وشلې دي، خو طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې سیاسي وشنې یعنی ونې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې.
رچه میان سنا قرار شي ټولش په جانی پور سهار
دا د خاشسوان په نوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکالو او سندرو ویډیوګانو ګڼمینوال لرل. اوس د کندهار ځینې ځایي سرچینې وایي خاشه تېره شپه د طالبانو تر واک لاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. د نوموړي د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځایي چارواکي یې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بولدک دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د هلته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نسوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسېدي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق د دغه اشخاص او ملکی بیګنا اشخاص دي. ځینې پکې داسې هم شته چې پخوا یې دولت کې ډېر عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راځي.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد چې درې ورځې مخکې دوه زلمي سامن سپین بولدک کې نه څرګند کسان ووژل، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 40 تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلي وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وشلې دي.
په حکومت په هېڅ کې نه وه، په دا 40 کاله په دا 22 کاله هغه ورته وویل چې هلته د مسجدینو په کار د یو بندیانو د معلوماتو سه یوه پلیاده د بندیانو ځای ته وروستلي دي. یو لس دقیقې د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا یې موږ کوو، د ګلشن کلا سره یې وژلي دي، شهیدان کړي دي، هلته یې غورځولي وس. دا زما پوښتنې ته څوک راغلي دي یا د پاتېت راغلي دي؟ یو وای ما ټلیفون وکړ، بل وای ما لیدلې دي، وای بیخي ډېر خلک. بیا مې داسې هم واورېده چې دا والي ورغلی و، دا والي ورته ویلي وه چې خلک مه وژني، صرف که د حکومت له خواسه دا خطره وه، هغه خلک چې تی په پوهېږي چې حکومت پلوه خلک دي هغه بندیان کې وژنی شي مه، دا والي یې ویلي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان اکا هم درې ورځې مخکې د خپل کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکی و. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاسته لویدلیده، خو طالب ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یا نیونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلي د ولایتي شورا کوم غړي دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي، کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسې هغوی کور ته ور اوښتي، دوه نفرې ویستلي دي وزلې دي. دا قضیه ته تحقیق لاندې ده، زموږ څېړنې روان دي او دا سیمه خو سیمه په کنټرول کې ده. عاملینو پسې هم ګرځو، دوی ته ویل شوي دي چې دا قضیه جنایي اړخ لري، دې کې به تعقیب نور داسې سیاسي وژنې یا داسې څوک چا نیول لکه څرنګه د ګوډاګۍ ادارې خلاف وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو اونیو کې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکزی روختون ته اتاتیا مړی او 315 شپېته ټاپیان وروړل شوی چې د روختون د چارواکو په وینا په ټاپیانو کې 200 اویای ولسی وګړي دي. دا میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادۍ رډیو ته وویل چې په اتاتیا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د روختون ته وروړل شوی.
په راپور کې مواردل چې په کندهار کې د افغان چارواکو په وینا په لسګونو ملکان طالبانو له کورونو ایستلي او وژلي دي. د نور تفصیل لپاره د کورنیو چارو د وزارت د بیان میرویس ستانکزي څرګندونې لرو.
دقیقا طالبان هغه سیمه چې نیسي په ټولو سیمو کې د کیفیت له اړخه دغسې حوادث لرو چې دوی په ابتدا کې سیمه نیولو په وخت کې ولسونو سره بل ډول چلند کوي، ولې کله چې سیمه کې حاکم کیږي فوق العاده زیات ولسونه ځوروي، حتی په شهادت رسوي او انتقام جوړانه برخورد کوي دوی سره. په سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د حدود ان څومره هلته دښمن حاکم دی دقیق او کره معلومات یې نسوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګنا اشخاص دي. ځینې پکې داسې هم شته چې پخوا یې دولت کې یو ډېر عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راهیسې، ولې دوی په انتقام جوانه شکل له ټولو څخه چې اکثریت یې مطلق بېګنا ملکي خلک دي له هغوی څخه انتقام اخیستی دی، هغوی وژلې دي، شهیدان کړي دي، کورونه هغه لوټ شوي دي او دوی په اکثرو کورونو باندې هجوم راوړی دی او همې کورونه ته لوټ کړی دی، همې دغه کسان په شهادت رسولي دي. د سپین بولدک څخه معلومات همدا دي چې هلته رواني لحاظ خلک واقعي حالات کې نه دي، په دښتو کې په چوکونو کې د طالبان لوري شهیدان شوي ملکي وګړي پراته دي، اجساد پراته دي او دا یو ډېر بد حالت دی چې طالبان سپین بولدک کې حاکم کړی. هلکې په هر ولایت کې چې دوی سیمه لاس لاندې کړې ده، هلته لیدل شوي دي چې دوی ملکي خلک یاله موټر ښکته کړي دي، په مرمۍ ویشتي دي، یا له کورونو راباسلي دي، او ډېر وخت دوی یوازې یو پلمې پر اساس غوښتي دي چې خلک په شهادت ورسوي. خو د کیفیت لارخه دا پېښه لومړنۍ نه ده، همدا کمیت لارخه په دې تېرو وختونو کې لومړنۍ، ځکه ده چې په دغه شمېر سره د ملکي اشخاصو په شهادت راتول دا یو ډېر ستر وحشت او انساني فاجعه ده چې طالبان رامنځته کړې ده.
په سپین بولدک کې طالبانو دا ډول پېښې رد کړې دي، حتی د یوه ولایتي شورا د یوه وکیل دوه سامان چې کله ووژل شول وروسته یې طالبانو په فاتحې کې هم برخه واخیستله.
هر هغه پېښه چې طالبانو مستند طالبانو کړې ده وروسته کله لیدلي دي، په هغې کې د خلکو غبرګون ډېر توند وه، بیا دوی مسؤلیت نه دی اخیستی. منطقا که موږ فکر وکړو سپین بولدک دغه سیمې چې دا پېښې پکې رامنځته شوي دي، د طالب له وحشت پرته بل سال ته حاکم نه دي، هلته نه بله ډله شته، اگر ټول عمل ته د طالبانو په کنټرول کې دي. او دغه پېښه چې شوې ده، تاسو که هغه سیمو ته لاړ شئ یا عیني شاهدانو سره خبرې وکړئ، هغوی مطلقا طالبان دي او طالبانو دا کار کړی دی. البته طالبانو سره بهرني جنګیالي هم په سپین بولدک کې ښه پریمانه دي، او هم په کونړ او اکثر ولایتونو کې بهرني جنګیالي سم نیمایي دي دوی سره، اکثر یې پاکستانیان، ولې کېدای شي دا پېښې دوی اکثرا د هغوی په لاس هم وکړي، ځکه ځینې معلومات زموږ دا هم دي چې ځینې کسان چاته تللي دي اکثر یې طالبان ول، خو ځینې یې پکې پاکستانیان یا بهرنیان ښکارېدله. په هر حال یعنی دا پېښه مطلقا او مستنده نه، او د ټولو شرایطو د قرائنو او د علایمو پر اساس باندې خپله طالبانه کړي.
د سیمې خلک شکایت لري چې وایي دولتي ځواکونو بې زیات مقاومت د سیمې پریښې دي، نو په یو حساب باندې دولت باندې هم د خلکو انتقاد دی.
طبعا د جګړې تاکتیک څخه بعض مسایل داسې وي چې د خلکو برداشت بل ډول وي، ولې سپین بولداک او ټول هغه سیمې چې دښمن نیولې اولویت لري افغانستان حکومت ته او افغان امنیتي ځواکونو ته، ځکه باید تر ژره خلک د دغه ترانزیت له شره خلاص کړو. که تاسو تېر ورځ متوجه شوي یاست، ولسمشر هم د یو پلان ته پیغام ورکړ، او همدارنګه د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم په خپل سفر کې راته وویل چې یو پلان د کار لاندې ده، او ډېر ژر به موږ په تهاجمي حالات سره هغه سیمې چې دښمن نیولي ستراتیژیکي سیمې مهمې سیمې او ټولې سیمې موږ به بېرته ژر ونیسو. دا چې سپین بولداک دیوال څنګه وشوله او خالفین څنګه بدله شوه، هغه خپل دلایل لري. ولې تاسو به شاهدان اوسئ چې په کندهار په شمول په ډېرو ولایتونو کې، لکه نن مو چې په هرات کې خپله د کورنیو چارو سرپرست وزیر د څوک ادارې له مرکز څخه د دغه هرات څخه د عملیات رهبري کوله، او دغسې کروخ ولسوالۍ تصفیه شوه، ونیول شوه، بشپړه توګه د افغان حکومت لاس ته ولوېده. دغه حالت پیل شوی دی، دغه پلان پیل شوی دی، او انشاءالله زر به خلک د دغه ترګر له شر څخه خلاص.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند میرویس ستانکزی.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
طالبان وایي واک د ځان لپاره نه غواړي، ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي. دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپایي ټولنې یوناما او قطر له استازو سره پرون په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او له تور نوملړه د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې. که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربن به یې منلی و. جزئیات په دې راپور کې.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او اوربن د غوښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی، او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په ازادۍ، له تور نوملړه، د طالب مشرانو د نومونو په ویستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. دې غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی، او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دې غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي، او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. موږ هیڅ بهرنی اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو، او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي، او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل په اړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل که طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به یې منلی، او د افغانانو له وژلو به یې لاس اخیستی وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کې دي چې د دوی امارت بیرته راوګرځي، او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. دا په صورت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب راګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غني هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي، او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسېدو ته په اشارې وایي په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پېښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر له مرستیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګړندي کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو پر موضوعاتو خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالي ګوندی تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځ پکې شامل وو. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپلو خلکو ته ور په یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د جدید څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د 2020 میلادي کال د ټوکیو اولمپیک نړیوال سیالي پیل شوه. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله شوهلې چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې شوبچلی شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي درپېښن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوال سیالیو په کې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومې بریاوې خپلې کړې؟ او په اولمپیکی سیالیو کې بریاو ته څومره هیله شته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکي د 15 افغان لوبغاړي تر ډیره ځوانان دي او د بریاو هیله ډیره شته. 23 کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکی سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده، دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لنډ واټن ازغاستي ورزش چې 100 متر کېږي خپل بخت ازمایي. نو موړي کا څوم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی ترلاسه کړی، خو په کور دننه یې د منډي وهنی په ورزش کې اتلولي ترلاسه کړی. 23 کلن شاه محمود نورزی هم د ازغاستي په سیالۍ کې برخه اخلي. د په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې را څرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د 100 متره منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. 23 کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، 3 کاله وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې. نوموړی له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستي او 3 د طلا، 3 د نقره او 1 د برونزو مډال ګټلې دي. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډیره هیله مند شته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
حالا خوشبختانه را پیدا کړیم به مسابقات
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکل شوي یو، له ټولو افغانانو غواړو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپله کړم. ما د دې سیالیو لپاره 3 کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوري چې 40 کاله عمر لري، بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. د به د 100 متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخي وشتنې په رشته کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږویشت کلن مهدي یاوري دی. دی د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له 10 متره واټنه نخي وشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلي یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخي وشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدا هیله ښودلې. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطر چې په افغانستان کې کرونا خبره شوی وه او امنیتي وضعیت ښه نه و. دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو. په جاپان کې تمرینان خپل مخ ته وړل. د کواندوکاران مو په قطر کې وو. د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیه کې وو. او د نښې ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړی لوبه د نښې ویشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روانې جولای میاشتې په ویشتمه د سې شنبې په ورځ د تکواندو افغان لوبغاړی د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په نهه ویشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي او د اگست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې درې واره د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیمزي پر مټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدي. دا سیالۍ نن د جولای په 23 پیل شوې او د اگست تر اتمې دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1000 نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 200 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې او لکه څنګه چې مو واورېدل په دې کې 15 افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. کرکټ هغه لوبه ده چې په اولمپیک کې یعنی په اولمپیک کې ځای نه دی ورکړل شوی. یو شمېر نورې لوبې هم همداسې دي چې په اولمپیک کې ځای نه لري. د کرکټ له ډګره تازه خبر دا لرو چې نن د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په انګلستان کې روانه ده. هند لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په 23 اوورونو کې 120 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د باران له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. د هند کپتان ویرات کوهلی په دې لوبه کې نه لوبیږي. دوان د هند اوپنر د دې لوبې د نننۍ لوبې کپتان دی چې هغه هم آوټ شوی دی. د کرکټ له ډګره بله لوبه د زیمبابوې او بنګلادیش ترمنځ ده. دا لوبه د 16 اوورونو ده. زیمبابوې بیټنګ پیل کړی دی. په 1.4 اوورونو کې تر اوسه پورې 109 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. زیمبابوې تر فشار لاندې ښکاري ځکه چې رنزونه یې ډېر نه دي او لوبغاړي هم 15 سوځېدلې دي. یو لوبغاړی هم دا اوس شیبه مخکې رضا د منډې پر مهال وسوځېده او دا لوبه روانه ده. زیمبابوې دا دی اوس 7 اوور پوره شو. 140 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې.
تاسو له پیغامونو
زه اسمت الله افغان يم د ننګرهار ولایت څخه. موږ روزانا مالی مرستې را باندې بندې شوي دي. دا د شهیدانو کاسونه دي. روزانا چې دا بند شوي دي او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکا د نظامي شهیدانو په بدل کې زموږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زموږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زموږ دا غږ ورسیږي. وسلام. نجیب الله غیاسم د کونړ ولایت نه. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاس الدین غیاس چې فعلاً د افغان فوج په قطعاتو کې خپله ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول همسنګرو ته دغه اختر مبارکي وایم. وسلام.
عبدالحادي کونړ ولایت څخه ټولو افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګ د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. او الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه سلام.
د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام کړم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یې په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر ډېره د سوی دی. خالي د مکتب چت پاتې دی خو اوس دا دوه میاشتې کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله دار چې د دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصت کې دي. خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. پرې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د روسي جګړو له امله د انټرنیټ او موبایل پر اسانتیاو منفی اغیز شوي دي. موبایل په ځینو سیمو کې سم کار نه کوي او انټرنیټ هم په ځینو سیمو کې قطع قطع کیږي. مسؤول کسان وایي چې د جګړو پر مهال د مخابراتي شرکتونو ستنې ویجاړې شوې دي او ړنګې شوې دي. وړاندې به په دې اړه په تفصیل راپور درکو. دا به هم واورئ چې په خوست کې نن یوه فابریکه پرانستل شوه خو 4:30 دقیقې دي. مخکې تر دې چې خوست ته مخه کړو لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
تاجکستان وایي تیار دی چې باندې 100,000 افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان چارواکو ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي دوشنبې به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تور لګولی چې وسلهوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په وروستیو کې تر 100 زیات ملکیان وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړي چې د افغانستان د 90% سرحدونو د نیولو لپاره کړي وه. د دغه وزارت مرستیال ویان د طالبانو تر پرونی ادا وروسته ویلي چې دا ادا دروغ ده. په ایران کې د مظاهرو پرتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر 50 ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. اروپایي ټولنې د روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعي د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول.
مخکې تر دې چې د ړنګېدو راپور راواخلو چې جګړو مخابراتي ستنې ړنګې کړي دي، دا باید یو خبر به راواخلو. په خوست کې نن د چرګانو د دانو د تولید فابریکه پرانستل شوه. پخوا به د خوست د چرګانو فارمونو ته چې شمیر یې تر 1,200 زیات دی، تر ډېره له پاکستانه خوراکي مواد راوړل کېدل. د دې فابریکې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د 10 تنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 تنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 5 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات ولري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالرو پورې سرمایه ګذاري پېښې ده. په داخل کې 130 کارګرانو ته زمینه سازی شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمینه سازی وشي. دا فابریکا د افغانستان سربیره بهرنۍ هیوادونو ته بخپل صادرات هم ولري په راتلونکي کې. او دا فابریکا به په اوس وخت کې 10 تنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې 60 تنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د اتحادیې مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي او زیاتوي چې په خوست کې 1,260 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې دا خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا موږ په خوست کې 1,260 فارمونه لرو. موږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوراکار وړله الان کې چې هغه خوراکه به کله کله په وخت هم تېره وه، ځکه چې موږ مجبور وو او په پی بوجۍ سي موږ 300 روپۍ کریا مرتله. لله الحمدو نه د شاري صاحبو د خپل سرمایه ګذاري په خوست کې په کور وچوله چې په ګنټا کې موږ تقریبا 10 تنه مولو بسو او په شپه ورځ کې 15,000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دپوره بلکې د افغانستان هر ولایت دپوره انشاءالله ورحمانه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادرشاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه‌ګذاري مجبور ده عربګم پیسې ګټلې دولته سرمایه‌ګذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک متمیزه کړو کور شې همدغه شانته یا هیچری یا د پیډمیل زبله
قوت سره چې هغه رقم جوړ کا به خص خدا دو چې مو دې پر اوس پر مزه کنه درکل شوی قوت می بدرې پورا توزیع کړل کم مزه کرو کای ان شاء الله رحمان مصر اوس زون شزا عملی ډیر اقدام
بلدوري ته خوش وری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونې ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره د وسوال پوز او د فابریکی لوالو سره هر شی زو کومه کوم تر سره لاند صنعتي فابریک د سماور سره دلته دغه سره فالو جوړ هم د ولیش کار وکړه نو اراده کله موجوده چې موږ تاسو کوم کوم
سره دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونې ترې والتیا لري خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیدو په مخ کې ټولنیزې ستونزې نه دي هوارې شوي
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې پروګرامه به د افغانستان مخابراتي سیستم تراشو په افغانستان کې روسیو جګړو د نورو زیانونو ترڅنګ مخابراتي خدمتونه اغیزمن کړی دي د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اوتراوی یواز د سش کال په مړیو درو میاشتو کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله یو 50 مخابراتي ستنې یا یو برخه ویجاړ شوې دي یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي نور تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې سګنې اختر هم د کورونا وایروس جګړو او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې منزل کیږي د دغه هیواد عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ راتګ ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکۍ وکړي دا په داسې حال کې ده چې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو ترڅنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي خلک وایي له عملی له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي د کندز ښار اوسیدونکی حضرت ګل
الله ورو دغه جنگونه سه شروع سوي دي د شبکه مخابراتي ورته خراب سوي دي نه انټرنیټ کار کوي نه شبکه کار کوي مخابراتي سره شبکه سه یو ساتي او څلور ساته پنځه ساته بیا کار نه کوي
د ورزګان ولایت اوسیدونکو غازی الله ظهیر وای دوی غواړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب لامل په ټلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي خو په خبره شبکه روغ نه دي
اخترم دی او یالت کورونا وایرس مزور کړی دی او دل شبکیم باندې دی بچ دی شبکی لایک پوسټ بالا د تلیفون د لارې اړیو دی او بل ته مبارکي سروار کی په یاد کورونا باندې دی ونیسی مرز بمبار سره درس
د افغانستان د امریکتي وزارت مخکې له اختر خبرداري ورکړی و چې ک خلک په اختر کې یو بل کړه تګ راتګ وکړي د کورونا وایرس پیخه به بیا په دغه هیواد کې ډیر شي دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي و چې په تلیفون اختر مبارکي وکړي خدا سخکاری چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وای یوازې د سک کال په لومړۍ مالی روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي د دغه ادارې ویان سعید شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټاورونو په جوړولو میلیونونه ډالر لګښت راځي
یو ټاور باندې د 3000 متر یو نیم 3000 ډالر پورې مصرف راځي نو دا میلیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته
د ښاغلی شینواری په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمی یا بشپړ ډول ویجاړ شوی و افغان حکومت طالبان د عامه خدمتونو او تاسیساتو په زیانمنولو او ویجاړولو تورنوي خو طالبان ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سلام په نوم د مخابراتي شرکت ستنې او مرکزونه چې د ده په خبره په دولتي پوستو او قرارګاوو کې دننه جوړ شوي ممکن د نښتو پر مهال زیانمن شوي وي هغه ادعا چې اترای ردوي
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې لچ روغ جوړ او خوشاله وسی اوریدونکو دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو ګن شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لګیلې دي دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خبرولې ځکه چې اختر هم تیر شوی خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خبرو په دې لچ هغه اوریدونکو خفه نشي چې موږ فیسبوک ته د اختر مبارکۍ پیغامونه پریخي خو ورته خبريږي نه. راځي چې لمړی همدغه د اختر لاند پیغامونه واورو.
الو السلام علیکم. بیا هم د کیسه کیر غلام رحیم اکبر لوا ښه د حیات خیر سړي وي دن کيم. اول وطنوال سپته د مبارکي وایو ما خدای دې چې دا اکسپورا او زوات سره تیر شي. ما وطنوال ته دا غدا چې تاسو باید دې څه راپورته لري خلکو یا که دولت غیر دولت وو غسی که دولت یې څولک ټول روانونو ته خلاف نه یې دی د صورت خان هارا راته په وطن کې
لا ارته ما خبره زاجر کارکون کو مشرتابت دغه اختر پر صدق مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو کې دا اختر مسلمان خوشاله پر بار تکي الهمن دې نو دې سرنداري دې مور دې خور او دې زور په سر کې وښ کې ونه وینم. هر ورځ دا اختر په ډیر درنه ساس په خو یو ورو مروي اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هیله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما حدا شم د کندهار ولایت ارغسانون سوری سره سره د اخترې پیغام ختم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دی دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ ته وطن کړه دلی وطن دی او زورې دلی وطن دی. څه د څه د تاسو خپل دی ما چې وګورئ نو په دې کې څه دی نو ما خل د دوه قوم صدا ده چې بس نور جنگ بس کی او د خپل قوم د اعتماد په کتو سره بس دې څه څه څخه یو ګټه واخی خپل شخصي دپتیسي او خپل الهي قانون ته مخ کی او خپل انساني قانون ته مخ کی نور وطنان تاسو خلنه سم تاسو مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مروه دې نو لاس لړی کې دوی دې چې موږ چې دغه ځای ته تاسو واځه خراب دي تاسو واځه خراب ده.
السلام علیکم. زه زمون ولایت څخه خبر کوم دته ما درغلی په دلمن دلای چې ځانګړي سيادت دی دا زما پیغام دی. نو ټول چارواکي څنګه رسېږي چې خپل هم د دولت او اکثر سرباز نه دغه لښکر کې چې ځانګړي خپل یو د میدان کې قوت دا چې تاسو ته په چې یو سره کوم چې ځینې چې دولت سره چې د دې کوي هر سره سره د دې باندې دی غاله تنا سره دی نه مرمه لري نه وګل لري چې نه لري نو په چې په مستر مړه سره چې دا غوښمه لري چې په وروره ته کور ودانې کور ودان دا تمام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزلی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون پکړ شکم. د کلابوس د سیمه اوسیدونکو اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلی دی هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شانه چې دلی دي هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مدغه هله خوښ دي تر څو هغه لارې تخلاص شي.
السلام علیکم. سراج رہا ہندوستان ولایت کام دے سارے خاص پیغام دے رہی اور میں اس کی بھی ہندوستان ولایت کام دے جو سارے بزن تا وی لارا بند ہے او خاص بڑے بد حالات کی پورا کی مواد نہ پیدا کی گی او مریضان حد نہ جا شو حکومت طرف تا اڑو ہے سن کا نشتا مول خدا دارت ہم بزو دیش کے لیے بند وٹ وصلو گزارنا کبھی او بایا دولت
السلام علیکم. لغمان ولایت زحمت در کوم کم جنگ روان د لغمان سکوت خارجی غور خلق راغلی ازبکستان چین او پاکستانی پنجابیان دی او ازبکستان دلته ټول خارجي دنګیالي دي دغه جنگ کې کوم روان شو دی دغه د پاکستان د ایس ای دا د جنگ د اسلام جنگ نه دا د پاکستان اسلام آباد جنگ دا او دغه مرکزی حکومت کده دا چې مثلا چوپه دي شو اسکه ته احترام نه کوي چې دغه
یا په ټلیفون باندې پوسټ کې شکیږي سپینګری ډله ډله ځلته لږ دوله سپینګری ډله طالبان دې چې دې ته چې اوس کوم خوشی کوي نه خوشی کوي نو بس موږ تاسو وښنو دغه دغه سپینګری ته خدای هدایت ورکړي چې سپینګری خلکو پوسټ ته لاندې دولتي پوسټ څنګه نور دغه مرکزی حکومت کوشش وکړي چې د دې فکر کوي چې نن کا ولسوالۍ څخه کوټي کې سبا ولایت ته د خطر ده دغه مرکزی حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست هم نه ملي نه غواړم چې دغه ټول پنځه دېرش ولایت کې سره سره افغانستان کې بیرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي چې عملیات شروع نه کړو زم یو من هیڅ او سرباز دغه شاید ټول د سربازانو روحه شوې د دولت نه امید شوې عملیات شروع نه کړو شاید چې عسکران ودا وجبه پریږدي که عملیات شروع شي نو بیرته به سربازان خپل وظیفې ته نه دامه ورکړي او خپل به فکر وکړي چې دغه وطن شاید بیرته پرمختګ کوي که داسې ولسوالۍ سقوط کېږي پوچې سقوط کېږي لکه لمبر یک لمبر دوه لسن کې چې سقوط شو همداسې دولت شاه ولسوالۍ زور پر زور مرکزي حکومت نه غواړي چې لسن په ولسوالۍ او دولت